د مشال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم. زموږ غږ پراګ اوریدل ته د سهار 9 بجې دی. د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا خبری گڑی دا تازه نجیب عامر وړاندې کوم. د خبرونو وینده نساج مل سره په سټوډیو کې د تخنیکی همکارم و نگین صادق پور د مونږ ټول تاسو ته هرکلی وایو. د خبرونه به یو ساعت دوام کوي چې په ترس کې به له خبرونو وروسته تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه همدارنګه د پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه مرکه اورېدای شئ. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. په اول د نساج مل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وزیر اعظم عمران خان سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان بور سره د افغانستان سولې لپاره مرسته کوي. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د دوی په سیاسي ازادۍ د بندیزونو لګولو پر ضد به د جولای په 15 احتجاجي درنا پیلوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باید د ایران په خبرو په مکمله توګه باور ونه کړل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان بور سره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ د جولای په 2 په سپینه ماڼۍ کې له وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل په پاکستان او امریکا دواړو کې نوې مشران دي، نو ځکه به د اوسني ملاقات نتیجې ګټورې وي.
I don't think Pakistan respected the United States.
زما په فکر په خوا پاکستان د امریکای او زمنګ د ولسمشرانو احترام نه کاو. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کول شول، خو نه کولې انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکای ولسمشر سره نه مخ شوی، خو اوس دوی ډیر څه کوي. دوی کولای شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي.
په دې مقابل وزیر اعظم عمران خان ویل هڅه کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه د ده په اند امریکا طالبانو ترمنځ د سولې لبسنامې ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون غړو ویلي د حکومت لخوا د دوی په سیاسي ازادۍ د بندیزونو لګولو پر ضد به د روانې میاشتې په 15 احتجاجي درنا پیلوي. د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ قمر زمان کایرا پرن په لاهور کې خبري غونډې ته ویل حکومت له دوی سیاسي ازادي اغستې او پر رسنیو یې بندیزونه لګولي دي.
ملک کې دا وخت د اپوزیشن سره دا سلوک ساتل کیږي او موږ له د جلسې کولو اجازه نه راکړل کیږي. په میډیا باندې سنسرشپ لګولې شوې. بل ورځ د اپوزیشن رهنما مریم نواز صاحبه فیصل آباد ته لاړه، په ټوله میډیا یو ټکر ونه چلی. نو دا د میډیا لپاره هم او د سیاسي ډلو لپاره هم د فکر وړ خبره ده.
دغه سي د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر غړی حسن اقبال په خبری غونډه کې ویلي موجوده حکومت د احتساب قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کاروي. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی بیا وایي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د تیرو حکومتونو پر مهال درغلي کړې دي او لدی قبل دا مهال په جیلونو کې بندي دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په حکومت غا کړی چې تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت دی د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړي. د دې کمیشن مشر مهدی حسن پر نو وخت مشال لیډیو تو ویل په ټلویزیونی چینلونو بندیزونه او د سنو سیاستوالانو د جلسو په اړه خبرونه نه خپرول د دې ثبوت ته چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري. خو بیا چارواکي د تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان پر په واشنگټن کې ویلي په پاکستان کې مطبوعات د نړۍ د آزاد ترین اغیز څخه دي. موریسیا تکړه پر دوی شیخ خپل مطبوعات کوم تنقیدونه کوي اغه به ساری دي. په اسلام آباد کې خبريالانو د رسنیو له مالکانو غوښتي چې ملازمینو ته د خپل تنخواګانې په وخت ورکوي. د لړکی پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ای یو جی د یو شخصي ټلویزیون ودانې مخته مظاهره وکړه. په اسلام آباد کې د پښتنو خبريالانو تنظیم رستیال مشر جنید خټک مشال ریډیو ته ویل د زیاترو ټي وي چینلونو زړه رسپانو مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانې تر 500% پورې کمې کړې، خو بیا هم ورته په وخت تنخواګانې نه ورکوي. د خبريالانو د تازه غوښتنو په اړه د یادو ټي وي چینلونو او رسپانو مالکانو لاس نه دي ویلي. البته د وروستیو کې ځینو مطبوعاتي ادارو ویلي وو چې د اشتهارونو کمېدو اقتصادي ستونزو له وجې خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې نه وسلوال وژل شوی دی. په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې تېره شپه درې وسلوال د افغان ځواکونو سره په جګړه کې او شپږ بیا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې دواړو پیښو کې افغان ځواکونو ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو بیا د خپلو غړو د مرګ شوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امنیتي ځواکونو ته یې د درنې مرګ شوبلې ادا کړې ده. هند امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کشمیر په سر د اوږدې مودې راهیسې د روانې شخړې هوارولو کې د ورسره مرسته وکړي. د جولای په 2 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په واشنگټن کې د ملاقات پر مهال د کشمیر پر مسأله خبرې وکړو. د هند او پاکستان ترمنځ د دې لانجې په ختمولو یې زور راوړو. په دې موقع ولسمشر ټرمپ وویل هغه به په ډېرې خوښۍ د منځګړي په توګه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترې غوښتنه کړې وه چې د کشمیر شخړې هوارول لپاره دې د منځګړي په حیث کار وکړي، خو تر دې لږه شېبه وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار په ټویټر ولیکل چې وزیر اعظم یې داسې هیڅ غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران چې څه هم وایي باید په هغې په مکمله توګه باور ونه شي. نوموړي دا خبرې د جولای په 2 د فلوریډا ریاست اورلانډو ته د رسمي سفر پر مهال ډبلیو ایف ټلویژن سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د ایران د عایدا په اړه چې د امریکا استخباراتي ادارې جاسوسان یې نیولي دي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل باید هر ته نظر قانع کېدونکي ونه اوسي. پامپیو زیاته کړه ایران د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په ډیرو معاملو دروغ ویلي دي. ایراني چارواکو د جولای په 13 ویلي وو چې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تورې 12 مشکوکه کسان نیولي دي چې پکې ځنو ته د مرګ سزا اورولې ده. د خبرونو پای اوس زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 1650 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 1090 روپۍ 40 پیسې او 1090 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 55 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 42 روپۍ 80 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 230 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 9.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویو 421 باندې په روانه خبرونه کې به واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان د افغانستان د مسلې حل لټولو کې ورسره مرسته کوي. شنونکي جهانگیر خټک مو پوښتله چې د ټرمپ او عمران ترمنځ ملاقات ته څنګه ګوري.
ملاقات دا پاکستانی اڑخ نہ گوری نہ بیا خوڑے زیاد پوچھ پاتو او ڈیر سو او دا امریکی دا اڑخ ہم داری رس چا گئی ہم سے نہ خوشحال.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت پر سیاستوالو او مطبوعاتو بندیزونه لګولي چې پر ضد د جولای په 15 دوی احتجاج کوي. په اسلام آباد کې خبریالانو د مظاهرې په ترڅ کې د رسنیو له مالکانو د خپلو معاشونو د پر وخت ورکولو غوښتنه وکړه.
په یخنۍ کې هم احتجاجونه کوو، په ګرمۍ کې هم احتجاجونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولی. حکومت ته پکار دی چې صحافیانو ته سہولیات ورکړي او کم از کم تنخواګانې چې کم دی محنت مزدوري کړې ده چې هغه په ټایم باندې ملوېږي.
هلته په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ورکولو لړۍ تېره ورځ پیل شوه.
دا مرکز پیلا ننګرهار لپاره مو جوړ کړی او خلکو ترې استفاده کولی شي. دا مرکز زر کسانو لپاره دی، هر ورځ د خدماتو توان لري.
په دوه منی مای کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. سو نړیوالو پټونه به هم وی که وخت یاري وکړه. یو نیم سندره به هم در خبره کور سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر پرون په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د افغانستان د سولې، کشمیر او نورو دوړخیزو چارو په اړه خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکې د غوښتنو احترام نه کاوه، خو اوس یې سم کار پیل کړی دی. په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې خبرې او عمل به سم وي او کوشش کوي چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پولیسو په شان د څارونکو کردار تر سره کول نور بس دي او پاکستان به ورسره له دغه هیواده په وتلو کې مرسته وکړي. دغه په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې لا تل سو کالو راهیسې روانه جګړه په یو هفته کې د ځمکې له سره د دې هیواد په ورکولو ختمول شي، خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووجل شي. ټرمپ د جولای په 28مه په وایټ هاوس کې د عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل د وای زما په فکر په خوا پاکستان د امریکای او زمنګ د ولسمشرانو احترام نه کاوه. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کولې شول، خو نه کولې انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکای ولسمشر سره نه مخ شوی، خو اوس دوی ډیر څه کوي. دوی کولې شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي. امریکا یو نیم کال مخکې اسلام آباد ته ورکول کېدونکې 1.3 بلیون ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ځد جګړه کې امریکای ته دروغ ویلي دي او سم کار نه دی کړی. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې د دې پیسو تر بندېدلو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې بهتر شوې دي او که پاکستان د ترګرې په ضد سم کار وکړي دا بیرته بحالېدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ سره په پرونی غونډه کې زیات پام د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد مثبت کار ته واړاو او وی ویل زما په باور موږ د امریکای او طالبان ترمن د سولې لوزنامې ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی یو. هله لرم چې پر اتلونکو ورځو کې با پر طالبانو ټینګار وکړو چې افغان حکومت سره هم مذاکرات پیل کړي. زه ولسمشر ټرمپ ستایم چې پر خلکو یې د جګړې ختمولو لپاره زور راوړ، نو ځکه پاکستان یو مهم کردار لوبي. زه ولسمشر ټرمپ ته یقین ورکوم چې د پاکستان خبرې او عمل به یو شانی او داسې پښتنې به نه راپورته کیږي چې زمنګ په نیت شک وکړي. طالبانو او امریکا له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وستلو او نورو مسایلو په اړه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې پیل کړي دي. د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د عمران خان سره به د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم وغږیږي. شکیل افریدی د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکای سره په مرستې تورن او په پاکستان کې په جیل کې دی. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې وواژه. ولسمشر ټرمپ په پرونی خبري غونډه کې د پاکستان سره پر ممکنه تجارتي راکړې ورکړې هم وغږید، خو ډېر ټینګاري په افغانستان کې د جګړې په ختمولو چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټرمپ یو وخت د ایران یادونه وکړه چې د اټمی پروګرام په اړه ورته دروغ ویلی وو او به عمران خان ته مخ واړاو او تی وی پختل پاکستان خو به امریکای ته دروغ نه وای. هغه ورته په جواب کې ویل نه بیخینه.
پاکستان او امریکا په تیرو وختونو کې هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې او په افغانستان کې د امن په اړه هیله مند خبرې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ پرونی ملاقات له تیرو هغو څومره فرق لري؟ آیا د خو تمه ترې کېدای شي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار بشیر ګواخ په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي جهانګیر خټک څخه د دې مرکې په سر کې کړې ده. هغه ورته وایي
ملاقات دا پاکستانی اڑخ نہ گوری نہ بیا خوڑیر زیاد مثبت ہو اور ڈیر سو اور دا امریکی دا اڑخ ہم کاری رس چا گئی ہم سے نہ خوشحال ہو دکھا چے مقاصد دا دواڑو دس دی چا گا ڈیر زیاد ضروری لکا امریکہ گواڑی پاکستان نہ نورا ہمکاری افغانستان پاڑا آگئی دا گواڑی چے طالبان باندے فشار زیاد کی چاہے لگ نور لچک ہو گئی چے افغان حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي او پاکستان خپل اقتصادي ستونزې دي او د ایف ٹی ایف لانجا ده او پاکستان کې دنه چې کم نورې لانجې دي چې کم ټول اقتصاد سره تړلې دي نو هغه کې امریکای نه پاکستان مرسته غواړي. امریکای د طرفه پاکستان امداد هم بند فوجي امداد هم بند کړل شوی دی.
خو خټک څه د تاسو چې د امداد خبر وکړه د 1.3 بلیون ډالر دی، هغه ټرمپ ویل چې دا کېدای شي چې بیرته بحال شي، خو شرط دا ده چې پاکستان به د ترګرې په ضد کارونه کوي.
نو ما ته خو ښکاري چې فوج سر لخکر اور سرحد جنرل باجو اور سرحد مشر اور سرحد اول به دا کېدل چې کله د امریکای مشران په پاکستانی مشرانو سره کېناستل سویلین مشرانو سره نو یره به دا وه چې پته نشته دا څومره طاقت لري فوج به دغه خبر ومني او که نه ومني نو کم از کم هغه شک خو ختم شو له پاکستان او امریکې چې کومې اړیکې وې په دو پټوله کې لویه لانجه د نه اعتبارې وه نو کم از کم دا یو شی مخې ته راغلو د پاکستان تر طرفه چې هغې خپل فوج او ایس ایس مشران یې ځان سره بوتل او هلته کېکېنول نو کم از کم دا دی چې اوس که څه فیصله کېږي نو څوک دا نه شي ویلی چې یو ادارې نه منل یا بل ادارې نه منل.
یو خبره خټک صاحب ولسمشر ټرمپ دا وکړه چې وایي په لسو ورځو کې د افغانستان جنګ ګټلی شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي او عمران خان ورته وویل چې دی کوشش کوي چې پر طالبانو ټینګار وکړي چې افغان حکومت سره کښېني. د دغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څومره امکان شته؟
امکان نه دنه بغیر په افغانستان کې امن نشي راتلی. نو که هر څوک دا وایي چې یا دا سوچ لري چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو نه بغیر هغه نه علاوه افغانستان کې به امن راشي، نه امریکایان دا خبره مني، نه پاکستانیان مني، نه سیمه کې بل څوک مني. لہذا طالبان کا نن نه راځي نو سبا به خامخا راځي. هغوی باندې سیمه ییز فشار دی، پاکستان د طرفه به هم فشار دیاتی کی یقیني توګه باندې او ورسره چې کوم د سیمې نور هیوادونه دي هغوی د طرفه به هم ډېر زیات فشار وي. او زما خیال دا دی چې کیدی شي چې آخر کې هغوی دې ته ومني او کښېني.
تاسو د هیوادونو ذکر وکړه خټک صاحب، یوه خبره د کشمیر په دې ملاقات کې وشوله، ولسمشر ټرمپ مطبوعاتو ته وویل چې دته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي وو چې د کشمیر په مسله کې د پاکستان او د هند ترمنځ منځګړتوب وکړي. عمران خان هم ورته وویل چې که دا کار ټرمپ وکړي دا به ډېر ښه کاري. خو بیا وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ولیکل چې دا خبره نه ده شوې او دا رد کړله، ویل چې دا صحیح خبر نه ده، داسې خبره مودی نه ده کړې. د کشمیر مسله تاسو د مخکې د ملکونو خبره وکړله، دا څومره اهمیت لري او دا یو حل خوا ته تللی شي؟
دا ډېر ګران سوال دی او د ته جواب لکه فوراً ډېره ګرانه ده، ځکه چې سیمه کې حالات اوس هم ډېر زیات کړکېچن دي. پاکستان او هند ترمنځ خو بالکل قطع تعلق ده. امریکا دومره هم هند رضا کی چې تاسو پاکستان سره کښېني، ځکه چې زما نه دی خیال ولسمشر ټرمپ دا هم پوهي چې زه بس کې داسې ثالثه کردار ادا کوم چې دوی دواړه هیوادونه کښېنوم او دا ستونزه حل کړم، خو ماته نه ښکاري، ځکه چې هند فوراً د شملا معاهده یا شملا تړون طرف ته ځي او هغوی وایي چې هغه کې خو لیکلي چې دا موږ دواړه یو دی کوو. نو په دې حالاتو کې خو موږ پاکستان نه علاوه بل چا خبره نه کوو. نو که ټرمپ فشار لاندې که هند دې ته هم کښېني نو زما په خیال دا به هم ډېره غټه ګټه وي.
په امریکا کې میش د سیاسي چارو شنونکي جهانگیر خټکو چې زمونږ همکار بشیر ګواخ ورسره مرکه کړې و.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی ستور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام ای اس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
نو کتا سو هم غواړی چې د سمارټ فون د لارې د مشال ډیو خبرونه ووري نو زمونږ اپلیکیشن په هم در اپل فون کې هم در انډراید ټلیفونونو کې تاسو ښکته کولای شئ. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د سیاسي انتقام پر بنسټ په سیاسي شخصیتونو او رسنیو بندیزونه لګولې دي. دوی وایي د دغو بندیزونو پر ضد به دوی د جولای په 15مه پراخ احتجاجونه کوي، خو بل پلو حکومت وایي رسنۍ آزادې دي او د یو شمیر سیاسي ګوندونو سیاستوال له درغلیو له وجې د عدالتي کاروایي سره مخ دي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورٹ لري.
د جولای په 22مه د پاکستان پیپلس پارټي مخکخ قمر زمان کایره په لاهور کې خبری غونډې ته اووی حکومت د سیاستوالو نه سیاسي ازادي اغستي او سیاستوال زوروي او پر رسنیو یې قدغنونه لګولي. نو دوی ټول مخالف ګوندونه به د جولای په 25مه د حکومت د مارشل لای اقداماتو پر ضد احتجاج کوي. دی وایي په ملک کې دا وخت د اپوزیشن سره دا سلوک ساتل کیږي او موږ ولې دا درنه ورکو ولی د احتجاج کوو او مونږ له د جلسه کولو اجازه نه راکړل کیږي نو مونږ بیا په زور جلسه کوو په میډیا باندې سنسرشپ لګولې شوه بل ورځ د اپوزیشن رهنما مریم نواز صاحبہ فیصل آباد ته لاړه په ټول میډیا یو ټکر ونه چلی نو دا د میډیا لپاره هم او د سیاسي ډلو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې زموږ په ازادي او دا وخت کې قانون لګي او زموږ سیاسي ازادي ترول کیږي
ہماری سیاسی آزادیاں چھینی جا رہی ہے
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون رہنما او پخوانی دا داخلہ چارو وزیر احسن اقبال دا مریم اورنگزیب او دا مصدق ملک سره بغڑا خبری غونډه کی اویل دا وزیر اعظم عمران خان پالیسی دا دی هیواد دا قومی سلامتی لپاره خطر جوړی دو اړخته روانی دی او دوی تش پنوم د احتساب قانون یوازې د سیاسی انتقام لپاره کاروي مشال ریډیو چې دا اپوزیشن ګوندونو دو اندیښنو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تزیه کار شمیم شاهد نو پختل نو دا غوی ناوا
دا نیم سارا سارا دی چې مختلفو اداري دي نو دا ټول په مختلفو شکرونو کې په اپوزیشن باندې دباو اچي او د ټول نه غټ دباو دا دی چې د یواز باندې زمو داخله چې دباو ډیر زیاته په میډیا باندې ډیر زیات دباو دی په میډیا کې چې کم کار کول کې نه پاغي باندې ډیر زیات دباو دی مختلف قسمه دباو دی حربي دی په داغي خلاف استعمالي حکومت د طرفه ډیر زیات دباو دی او زه د عوامو چې په تیرو ډیر شکالو کې ما دومره دباو نو لیدل چې کم دباو اوس دی زمو داخله چې جمهوریت ته ډیر غټ نقصان پیښیدونکی دی
بل په امریکا کې خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا وویل دوی د طاقتور خلکو پر ضد د احتساب عمل شروع کړی او په دې موقعی آصف علي زرداری او نواز شریف ته په اشاره وویل دوی د بهر ملکونو په ذریعه سفارشونه کړي خو دوی ته به انارو نه میلاویږي او که کور ته تلل غواړي نو پیسې به ورلا واپس ورکول وي
په همدې موضوع کې پات کېږو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د تحریک انصاف پر حکومت غږ کړی چې د جمهوریت درناوی د وکړو پر سیاستوالو او رسنیو د بندیزونه نه لګوي دا اداره وایي د جمهوریت د ودې پالیسی دی پر مخ ویسي د مخکښو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي د حکومتي بندیزونو له وجې رسنۍ د دوی د لویو غونډو راپورونه نه خپروي خو چارواکي دا نه مني وایي په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي دومره ډیره ده چې په دې اړه شک کول هڅې ټوکې دي بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کوي چې د تحریک انصاف حکومت باید د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړي د دې کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پر ټلویزیون چینلونو بندیزونه او ځینو سیاستوالو ته خبري پوښښ نه ورکول د دې ثبوت دی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري دی وایي دا اوسنی دور چې دی په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې په جمهوریت کې باید نه وي جمهوري کلتور باید وده عمومي د پاکستان تاریخ داسې پاتې شوی چې ډېری وخت په وزنیغ په نیغه حکومت کړی یا په ځینو حکومتونو دا الزام دی چې پریکړې یې پوز کولې اوس چې دوی وایي پوز او حکومت یې وخلې دي د دې څه مطلب دی پوز باید د منتخب حکومت تر لاس لاندې یا د جمهوري حکومت پالیسۍ نه په مخ یوسي ورته اندېښنې او شکونه اپوزیشن ګوندونو هم خودلې دي د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز د تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان منتخب نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی خود ټاکنو کمیشن په تیرو ټاکنو کې د درغلې او تورونه رد کړی دی او پوز په ډېر کم بیان نه دی ورکړی په دې وروستیو کې د مریم نواز یو مرکه پر ټلویزیون بند شو او ګیله لري چې جلسې یې پر ټي وي چینلونو نه خودل کیږي په قومي اسمبلی کې د هغې د ګوند یوې غړې مهناز عزیز د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل د مخالفو سیاستوالو په خبرو بندیزونه لګول د یو منتخب جمهوري حکومت کار نه دی
هر کوئی اپنا بیانیہ دیتا ہے اس
نے دا وای ہر څوک خپل بیانیہ لري مریم نواز مشهور سیاست ولا دا ډیر خلکی اوریدل غواړي دا د حکومت بی وقفی دا چې دا غي आवाज غلې کول غواړي د سره دا پیغام زی چې حکومت ورختا او پریشان ده کڅه هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د تحریک انصاف حکومت ملکی مارشل لا او فاشست بولی خو چارواکي پر ګوندونو بندیزونه او پر مطبوعاتو زور راوړل نه مني وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په شریکه خبری غونډه کې د وی پوښتنې په ځواب کې ویل
پاکستان has one of the freest presses in the world
پاکستان کې مطبوعات د نړۍ د آزاد ترینو مطبوعاتو څخه دي پر ما چې خپل مطبوعات کمی نیو کې کوي هغه به ساری دي په پاکستان کې پر مطبوعاتو قطغن اسی وټو کړه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه هفتو راهیسې په پاکستان کې خبریالانو پر رسنیو د قطغنونو لګولو په وخت تنخواه نه ملاوېدو په ضد مظاهرې کړي دي. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکو پاکستاني او نړیوالو ادارو هم د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت د مدني ټولنو او اپوزیشن سیاستوالو د غږ خاموشه کولو لپاره نیوکې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15,300 او 15,255 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو ده. په اسلام آباد کې خبریالانو د مظاهرې په وخت له رسنیو له مالکانو غوښتي چې خپلو کارکوونکو ته د پر وخت تنخواګانې ورکړي. د خبریالانو په وینا د زیاترو ټي وي چینلونو اخبار مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانې تر 50% پورې کمې کړې، خو د دې باوجود هم ورته دغه تنخواګانې هم په وخت نه ورکول کېږي چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خو د رسنیو مالکان بیا دریز لري چې د حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ورکول کېږي، نو ځکه دوی په خساره کې روان دي او نشي کولای چې خپلو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبریالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ایو جی د شخصي ټي وي نوای وخت ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه یا د ادارې د تیرو نهو میاشتو راهیسې خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، کم چې زیاتې دي. مالکان د خپل کارکونکو ته زر تر زره تنخواه ورکړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر ایو جی یو مشر عامر سجاد سید مشال ریډیو ته وویل د اختر نه وړاندې هم موږ دلته مظاهره کړې وه، نو د نوای وخت انتظام میله خورا ته ویلې شو چې ډیر زر با ټولو ته تنخواګانی ورکړي، خو غټ اختر راغلی او تر اوسه دوی خپل وعده پوره نکړه. نو ځکه موږ بیا د یاد ټي وی دفتر مخ ته راټول شوی یو او دا حال تقریبا د ټولو مطبوعاتي ادارو دی. نو حکومت تخواست کوي چې یادو ادارو ته د پدې شرط اشتهارات ورکوي چې مالکان به پر وخت خپل ملازمینو ته تنخواګانی ورکوي. په اسلام آباد کې د پښتنو جرنالستانو تنظیم رستیال صدر جنید خټک وایي زیاتره ټي وی چینلونو او اخبار مالکانو د خپل کارکونکو تنخواګانی تر 50% پورې کمی کړی دي، خو دې باوجود ورته پر وخت تنخواګان نه ملاويږي د کم لوجه چې مشکلات سره مخ دي.
په یخنۍ کې هم تجهیزونه کوو، په ګرمۍ کې هم تجهیزونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولای. حکومت ته پکار دي چې صافیانو ته سہولیات ورکړي او کم از کم تنخواګان چې کم دي مهنت مزدوري کړي دا چې په ټایم باندې ملاويږي.
د تیر کال اگست میاشتې وروسته په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبريالانو په شمول په سونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لري کړل، بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم په ضد چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهره کوي. د رسنیو مالکان دریز لري چې د حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاويږي، نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې خپل ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. د مظاهره دوران د آر ایو جی جنرال سیکرټری آصف علي بټي مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د رسنیو د راتلونکي خبره ده، نو دا د نړۍ په یو ملک کې هم نشي ختمې دی. او که څوک دا غني چې پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه لګولو او یا نور مشکلات جوړولو لوج به په خپل کنټرول کې کړی، نو دا یې خواهش کې دی شي، خو په حقیقت کې دا سه ممکن نه ده. حکومت له پکار دی چې آئین آرټیکل 19 تر لاندې ټول مطبوعاتي ادارو او هغوی سره کارکونکو ته تحفظ ورکړي، او که حالات هم داسې روان وو نو نقصان به خبریالانو نه زیات جمهوریت ریاستی ادارو او پارلمان ته رسي، ځکه چې که رسنۍ نه وي نو دوی به خپل اواز اولس ته څنګه رسوي. د یادونه دا چې د جولای په 14مه خبریالانو د غیر اعلانیه سنسرشپ د زنو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته پر وخت تنخواګان نه ورکولو پر ضد د ملک په بیلابیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه او په پرس کلبونو یې توري جنډې هم ځوړندې کړې وې. د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکارې فردوس عاشق خوان 13 اونۍ په سیالکوټ کې خبری غونډې ته وویل پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او په ملک کې د ورته څوک داسې اخبار وخای چې پکې خبریال څه لیکل غواړي او چا منې کړې وي، او یا داسې انکر دی ور وخای چې خپل پروګرام کې څه ویل غواړي او نه شي ویلې. حکومت پر رسنیو هیڅ قسمه بندیزونه نه دی لګولي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباوون په هیله دي. هر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ته کړل
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي
مور پلار شرا د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتل
جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي یعنی ساجمل په سټوډیو کې ده نو د خبر نو لنډیستې اورو
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي پاکستان ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي ولسمشر ترامپ د جولای په 2 په سپینه ماڼۍ کې له وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل په پاکستان او امریکا دواړو کې نوي مشران دي نو ځکه به د اوسني ملاقات نتیجې ګټورې وي بلخ د افغانستان چارواکي وايي د افغانستان ملت ایس بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکوي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت دی د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړي د دې کمیشن مشر مهدی حسن پر ناوخته مشالې ډیو تویل په ټلویزیونی چینلونو بدلیتونه او د ځینو سیاستوالانو د جلسو په اړه خبرونه نه خپرول د دې ثبوت دی چې وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري خو بیا چارواکي دا تورونه ردوي د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نور غړو ویلي دي د حکومت لخوا د دې په سیاسي ازادي د بندیزونو لګولو پر ضد د روانې میاشتې په 15مه احتجاجي درنه پیلوي د پاکستان پیپلز پارټي او مشر قمر زمان کایرا پرن پلاور کې خبري غونډې ته ویل حکومت له دوی سیاسي ازادي غوښتي او پر رسنیو بندیزونه لګولي د افغانستان د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې نه وسلوال وژل شوي دي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو دفتر ویلي دي چې 13 درې وسلوال د افغان ځواکونو سره په جګړه کې او 6 بیا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي هند امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کشمیر په سر د اوږدې مودې راهیسې د روانې شخړې هوارولو کې د ورسره مرسته وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران چې څه هم وایي باید په هغې په مکمله توګه باور ونه شي نوموړي دا خبرې د جولای په 2 د فلوریډا ریاست اورلانډو ته د رسمي سفر پر مهال په یوې مرکه کې کړې دي
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې رپورټونه هم لرو خو فایل لو رسپانو کو رسپانو ته وکتنه کو لمړی کورنۍ رسپانې او بیا به نړیوالې رسپانې راخلو زمونږ همکار رحمت الله براتوي چې نن پاکستاني رسپانو په کوم موضوعاتو تاریخ پرې کړی
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان خار کې د پولیسو په پوسټه ډزو او له هغې وروسته په ځانوژن کې بریټ کې د شپږ پولیس اهلکارو په شمول لس کسان ووجل شول ورسپانه لیکي د فوزی اپریشنونو له وجې تر ډیره حده په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو قابو وموندل شو خو دې باوجود په بیلابیلو سیمو کې وسلوال وس هم په کامیابۍ سره خپل کاروایان ترسره کوي او ډیره اسماعیل خان پیښې وروسته وسلوالو حوصلې به نورې هم اوچتې شوې وي ځکه چې څه قسمه حمله یې پلان کړې وه هم هغه شان یې وکړ ورسپانه لیکي د پاکستان کامیاب کوششونو له وجې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ امن مذاکرات حتمی مرحلې ته رسیدلې دي نو حکومت له پکار دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات لپاره د هم لارې هوار کړي نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف سره په ګډه تیر کال صادق سنجرانی د سېنات چیرمن منتخب کړو په کوم چې د غیر جانبدار حلقو له خوا سخت تنقیدونه وکړي شو ځکه چې پیپلز ګوند او تحریک انصاف په دیګام له وجې د مسلم لیگ نن په سېنات کې اکثریت په اقلیت کې بدل کړو ورسپانه لیکي موجوده وخت کې د سېنات چیرمن پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړل قانوني او آئینی عمل دی خو دې له وجې سیاسي تاوتریخوالي کې نور هم اضافه کیږي نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې داسې ګامونه پورته کول نه دي ډډه وکړي چې له وجې تر ملک په سیاسي توګه د عدم استحکام سره مخ کې دي شي ورسپانه لیکي ک صادق سنجرانی ته د اکثریت اعتماد حاصل نه وي نو دې معاملې باعزت حل راوستل پکار دي آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک ته د نورو مسلو سره سره د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم را مخې ته ده کوم چې په ګرمۍ کې نور هم زیات شي په کار خدا وا چې په دې مسله ډیر وړاندې قابو موندلې شوی وي خو له بده مرغه تر اوسه اولس د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي ورسپانه لیکي د وابډې اهلکارانو د درغلۍ د بجلی ویش په نظام کې د خرابۍ او د بجلی غلا له وجې یا د محکمه په خساره کې روانه ده که حکومت په دې قابو عمومي نو تر ډیره حده ورسره د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی راتللی شي ورځپاڼه لیکي حکومت له د لوشیډنګ مخنیوي مستقل حل راوستل پکار دي. کتیرو حکومتونو د امیر بادشاه سره سره نور یو شمیر ډیمونه جوړ کړي وي، نو نن به نه صرف اولس د بجلی د لوډشیډنګ نه خلاص وي، بلکې په دې ډیمونو کې به د پشکال د بارانونو او سیلابونو اوبه هم ذخیره کولای شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرس مجلې د پاکستان او چین ترمنځ پر اتحاد او په دې لړ کې د اسلام آباد د تیروتنو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په پاکستان کې د جیو ټلویژن چینل په ځینو سیمو کې د نشریاتو د بندېدو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ساجمل وړاندې کوي.
نیشنل انټرسٹ مجلې کې پاکستان پر 1947 کال کې د جوړېدو وروسته غنې لوی تیروتنې کړې دي. په دې کې یو په 1971 کال کې په هند حمله و چې په نتیجه کې له پاکستانه مشرقي برخه جدا شوه. مجلې کې پاکستان دا مهال یوې بلې لوی تیروتنې ته نږدې دی. دا تیروتنه له چین سره اتحاد دی. پاکستان د غربت او ستراتیژیکي پلانونو وروسته دا دریځ لري چې د اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ اتحاد د پاکستان د امنیت لپاره مهم دی، چې ورسره به اسلام آباد په چین تکیه کوي، بیجنګ تبا په پاکستان کې د خپل منصبو پوره کولو مقابله سور شي. مجلل کې پاکستان باید خپل تګلاره بدل کړي. لچین سره اتحاد بیجنګ ته د پاکستان په نسبت د ګټو ترلاسه کولو لپاره زیاتې موقع ورکوي. نېشنل انټرسټ مجلل کې پاکستان د لچین سره خپل اتحاد ختم کړي او نورو جمهوری ریاستونو سره د اتحاد جوړولو لپاره د پنړې کې خپل مقام خکړي. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز د مشر اثر عباس په حواله لیکي د جیو نشریات په ځینو سیمو کې بند کړل شوی دی او په کیبل د لومړنیو نمبرو څخه لاندې نمبرو ته راوستل شوی دی. نوموړی زیاتوي د جیو نیوز د نشریات پرون د هغې 100 ساعته وړاندې بند کړل شو چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته په رسمي سفر ورسېده. اثر عباس وایي چینل یې د پیمرا حکومت او یا د پوست لخوا د کوم نوټیس ترلاسه کولو بغیر په ځینو سیمو کې بند شوی دی. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ادارې د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر ویلي د جیو نیوز بندېدل د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر پر مهال د لړکی او ناسم تاثر ورکوي چې په پاکستان کې سینسرشپ څومره زیات شوی دی. نوموړی وایي امریکایي چارواکي دی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر مهال دا واضح کړي چې د بیان ازادۍ پر ضد داسې کارروایانې د منلو وړ نه دي. د روانې میاشتې په لومړي ورځو کې نور شخصي ټلویزیونونه لکه کیپیټل ټي وي، چینل 24 نیوز ایچ ڈی او اب تک نیوز هم بند کړل شوی وو.
د امریکا ولسمشر د ایران هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې د ایران امنیتي ځواکونو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای جاسوسان نیولي او یو شمېر یې په اعدام محکوم کړی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو یوه 12 کسیزه شبکه نیولې چې په ایران کې د امریکا استخباراتي ادارې ته کار کوو. امریکا د ایران اداره درواغجنه بللې. زموږ همکار فریبا ظاهر د راپور تفصیل دراوروي.
د امریکا ولسمشر د ایران له لوري د امریکایي جاسوسانو د نیول کېدو راپورونه په بشپړ ډول رد او درواغې بولي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره لیکلې وه او زیاته یې کړه چې یوازې درواغ او پروپاګند لکه د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په څیر د مذهبي رژیم لخوا ویل کېږي چې بد رقم ناکام سوی او بل هیڅ فکر نه لري چې څه باید وکړي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي ادارو 12 کسان چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسي شکربندي کېږي نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره د دې شبکې یو شمېر کسان په اعدام هم محکوم شوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس دغه کسان په تیر لمریز کال کې نیول شوي دي. دغه راز ایرانی رسنیو داسې انځورونه خپره کړي چې ګواکې د سی آی ای د افسرانو دی او ادعا سوي چې هغوی په ایران کې دننه له جاسوسانو سره اړیکې درلودې. په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر پرونی ټویټ وروسته د هغه یو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په وی ټلویزیونی مرکې کې د نیول سویو کسانو په اړه شک وشوه. ښاغلی پومپیو وویل د ایران رژیم په دروغ ویلو کې مخینه لري. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي وو چې کولی سي پر واټومي تړون او نور امنیتي مسایلو د کار کولو لپاره له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. تهران بیا وایي تر هغه چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی د غیوات خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبه د ورځې له څرګندونو داسې ښکارېده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې لخپله دریځ لږ شاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
دا وافر و ظاهر چې رپورټ یې دراورو. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د زبیر نواس په واسطه پی دراورو.
ډیر جړل دینا زما بيدا دا توا یا ګرانا خوشال نه يم د ناکام ژوند کوما ویش دن مين دا ولي چاړي ګرانا
د زبیر نواز پواز مو ټپی اوریدی د مشال رادیو خبرونه ته غوږی موږ هر ورځ نه غنټی خبرونه کو چې د سهار په 9 بجو پیلېږي او د ماخام تر شپږ بجو پورې دوام کوي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر امان الله خنرانی اډوکیټ پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل جسټس قاضي فایز صاحب پر ذات ریفرنس غیر آئینی دی. نوموړی وویل د دغه قاضي د ترهګرۍ ضد مهمې پریکړې وخت په وخت کړې دي. د وینا وا چې د ټول پاکستان د وکیلانو اکثریت د دې خبرې پلوي دی چې د یاد قاضي خلاف د ریفرنسونه ختم کړل شي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د سپریم کورټ بار اسوسیشن یا د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله خنرانی اډوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز صاحب ضد ریفرنس غیر قانوني دی، په کار دی چې حکومت یې بیرته واخلي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه. د امان الله خنرانی اډوکیټ په وینا چې په هیواد کې د ترهګرۍ ضد په جنگ کې جسټس قاضي فایز صاحب څه نه هېرېدونکي پریکړې یا فیصلې ورکړې دي او په هواد کې د ترګری په مخنیوي کې لوی کردار ادا کړی دی. او بلدا چې د قاضي فایز صاحب ضد نوې ریفرنس هم د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
زموږ مقصد دا و چې موږ عوام ته بین الاقوامي سطح باندې دا اجاګر کوو زموږ عدالت کې قاضي فایز صاحب جج او هغه په اړه کې حکومت یې بل نوې یو ریفرنس په اړه کې یو اظهار وجو نوټیس ورکړی دی. هغه نوټیس په اړه کې موږ ویلې دا مذمت کوو قاضي فایز صاحب چې دی هغه دهشتګردي خلاف
شاغلی کنرانی دا هم ویل چې جسټس قاضی فایز صاحب د بلوچستان سره تړاو لري او په کال 2023 کې به د سپریم کورټ جج جوړیږي. کاغه د خپل چوکۍ څخه لری سو نو یو ځل به بیا د بلوچستان په خلکو کې احساس مې زیات سي. د یوې پوښتنې په جواب کې د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر زیاته کړه چې د هیواد زیاتره وکیلان د جسټس قاضي فایزي صاحب په ضد د ریفرنس خلاف دي او زموږ هڅه ده چې د دې مقصد لپاره ټوله وکیلان سره یو موټ کړو. بلې خواته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکاري میرمن ډاکټر فردوس عاشقاوان تېره اونۍ په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یاد شوي ریفرنس په اړه ویلي وو چې هر کس قانون ته جواب ده دی، که هغه خبریال وي یا سیاستوال او یا هم جج وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ پر جج قاضي فایزي صاحب تور دی چې هغه په بهرني هیوادو کې د خپلې میرمنې دولت یا شتمنۍ د خپلې سرمایې په برخه کې په سمه توګه نه دي ښکاره کړي.
ایوب ترینو لکوټ په ننګرهار کې د برېښنایي تذکیرو یا پیژن پاڼو د ویش لړۍ تیره ورځ پیل شوه. د برېښنایي تذکیرو د ویش مسؤلین وایي چې د دوی اداره په یوه ورځ کې زرو تنو ته د پیژن پاڼو د ورکولو سهولت لري، خو کړتیا ولیدل شوه نور مرکزونه به هم پرانیزي. د ننګرهار اوسیدونکي بیا د برېښنایي تذکیرو ویش د جرمونو په کموالي کې اغیزمن ګڼي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د پیژن پانو د ویش د لړۍ په مراسمو کې له مرکز نه راغلي د ثبت او احوال نفوس د احصایي او معلوماتو عمومي رئیس احمد جاوید رسولی په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل، په ننګرهار کې به د دوی اداره په ورځ کې زرو تنو ته د تذکیرو د ویشلو وړتیا ولري، خو د اړتیا په صورت کې به دوی نور مرکزونه هم پرانیزي.
دا مرکز په ننګرهار لپاره مو جوړ کړی او خلکو ترې استفاده کوي. په ننګرهار کې نور ولایتو کې نور مرکز هم جوړیږي، هر ولایت کې موږ مرکز جوړو. ننګرهار لپاره دا یو اول مرکز ده. دا مرکز زر کسانو لپاره دی، هر ورځ د خدماتو توان لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د ثبت احوال نفوس اداري کارکونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ.
ننګرهار ولایتي اداره د دې کلک ملاتړ کوي. د ننګرهار ولسونه
د برېښنایي تذکیرو ویش ته د ننګرهار اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې د تذکیرو له ویش سره به په جرمونو کې کموالی هم راشي. مولوي حبیب الله جلال آبادی په دې اړه وویل،
د جایدادونو د اغېستلو خرڅولو پروګرام وي، که په دې کې د کاروبار سیستم وي، حتی چې د موبایل او د ټلیفون د سیټ د استعمالولو لپاره، دا ډېر زیات ګټور فایده لري. دهشتګردي په دې کې د غلا او ډاکه جنایي کیسونه جنایي واقعات کمیږي.
د ذکر ور ده چې له کابل او ایرات نه وروسته ننګرهار دریم ولایت دی چې د برېښنایي تذکیرو ویش پکې پیل شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر پختونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم د پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو سیړنو په پایلو کې وایي په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمېرې 20 ته رسیږي ویل کېږي. په دوی کې یوازې په خیبر پختونخوا کې سلیر ژبې ویل کېږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګلیاز له خطر سره مخامخ او ژبو په اړه ژبپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړي.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیړنو وروستو مشال راډیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل،
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 20 جبی ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې سلرش جبی ویل کیږي. نو موړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کوم ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړي ویل چې په چترال کې 12 جبی دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړي په خبره د دغه ژبو لمن زتلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمیږي.
ژبو او سړونکو خادم حسین د ژبو د ارزښت پاړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبه لمنځه زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغه مزه وشلیږي. او چې کله مزه وشلیږي نو قام او سماج او ټولنه هغه د ډیر ځان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډیر لوی ځان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو لمنځه تلو سره تړلي ځانونو پاړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامی ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامی ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخو د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامی ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دا د دې کې د دې باندې وتې کې کوم شته د دې
تاسو په پاکستان کې د زین نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې 15 پېته ژبې مقامي دي او اته بهرنی دي. په دغه کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دې ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، و ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکی دودی. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلیول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پل پروتو علاقو کې وی ژبې په ختمی دودی. د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي چې پکې 1516 ژبې ورکی شوې دي. په هغه سیړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
گل ایاس د خیبر قبایلی ضلع تیرا میدان د قدرتی ښکلا او یخ موسم لپاره مشهور ده. د سیمې اوسیدونکو وایي دا چې په سیمه کې امن پرځای شوی نو حکومت باید د هغې د سیلګرۍ چارو ته پام وکړي. د دوی په خبره تیرا پیښور ته نږدې سیمه ده او زیات خلک به وهڅیږي چې سیل ته ورشي. چارواکي وایي د سیمې دوره یې کړې او د سیلګرۍ لپاره لازم اقدامات کړي. فرحات شینوار رپورټ لري.
د تیرا د سیلګری پاړه یو ځای مشر شریف پردای مشال ریډیو ته وای
نو صحت اولی سره مونږ داسې کسو چې مونږ ډېر خپلیا لوکاو او بالکل ګیر شو پیرا داسې یو غار الا پوکت توکړا لکه د کلینا ګیر شو پیرا یو دیوال توشي او پاغا کې هر قسم بوټه شته لکه زنګ نختار پکشتا سیړې پکشتا نور قسم قسم بوټي پکشتا دی. توقع دو ودان ته ناغلای امید دی چې مونږ د الوکا پر وډونو پاغه باندې خپل شي او د سیل سپاټې زوی دی. په دا کې لکه اوس بار ایدار کنده وي ته وی په دا لا روټ تلای دی او روټ لای شي ته ویرن تلای شي او ته دل مر تلای شي. خو د عوامو چې کم نه سیل ولا سپاټې ولا خلق روشي نو د غو د شپې زوی نشته دی. په سی بیا چې وړه دلې بټان شریف تویایي اغا خخکل یا لوکادو پسې دلې بیا نور زوی ندی لکه سید کرم بابا شو خخکل یا لوکادو غرایزا لوکادو پسې بیا د سلار پرتوشا ارهنګا وتویایي خخکل د سیل صفټه زوی دی. اخاریو د بازار خل د جنسې د خلکو نه بلکترو کولو خو اوس خو الحمدلله بس د مونږ الوکاز لاشوا پدا چې پاک فوج آرمی پکې پرتا ملیشا پکې پرتا لیویس پکې پروت نو هیڅ قسم لا د ډور و د خوب خبرې دلته نو بس دا مونږ ته وکړو چې دا لوکا خپل شي وو.
د تیرا یو بلتن سید زرین وای تیرا نور مختلفو خیسته سیمو سره لګیدلې ده او پیښور نور ته ډیره کمه فاصله ده.
تیرا داسې دو چې دغه حدو دربا مشرق طرف لای دغه کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال دی او ویل سپین غرم ته ویل شي ویر افغانستان دی تنه شمال طرف لای غاته پیښور دی. خو په کمبالو کې پټیګو استوګنه کوو داسې او خو ورونه بلوزون لا داری چې میوه دونیم پکې خې کیږي کنه لکه کمی روټین مطابق کمی موسم سره کمی میوې تقریبا پکې کیږي یاره تیرا خو ډیره نسکیره ده بہ نسبت ایک عالم نه سوات نه یا د نورو علاقو نه سو کیلومیټر خو دومره نه ده یو ونی مګنټه سی روډ پوخ وی کنه خلکو ایکسس ډیر زر کېدل شي رسیدل شي خو چیرته سہولت ملو شي مثلا تر ریسټ هاوس وی یا گیسټ هاوس یا هوټل وی کنه بارونی موسم در وخت بارون وریږي کنه نو اکثره ځلکه کم سیلانیون وی غول بیا سہولت نه چیت شیډ وی یا پټ شي یا بس سہولت وی کنه نو ډیر تکلیفونه سره مخ کیږي حکومت موږ ته توجه وکړي چې شیډونه رو کې سو هوټل رو کې نو دا په ایس طریقه باندې د یو ځینم نه د کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغه سیمې د سیلګری د ارزښت په اړه وویل
د مونو ما جمیل دو وزه د میدان د تیرو سیدونکو يم موږ له کده ډېر خوشمند یو چې مطلب دا دلته کې به ګورنمنټ په خپل هغه کې لپیډ کې روخلی او دا شامل کې موږ داسې خولي خولي د سیاحت غرونه دي چې پاکي خولي خولي چنه دي کنه ډېر خولي خولي وب پکې رو پيږي بل شي کوم د غرونه دي موږ ډېر خولي خولي غرونه الول ور غرونه ری او
مهمان ما محمد الله دو او قوم ملک دین خیر ساته لوک ساتم یاری تقریبا چې 2-300 کسان دا وس چې کوم واخه نه مثال تیرا کې پورا امن شوای دی 2-300 کسان غلی خو به دلته دا رس هاوس مساله وی چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا دی چې مکمل یعنی د ضلع به خل توجه ویر کې یعنی مرس ووت وغیرہ هغه طرف لا بل کا ډیر خل نه چې زیاتر به دل توجه کې بل دا زوی لاند دی بل دا چې مثال په دای لوکا کې د سه هغه وی چې خلکو لا ته فایده رسیږي لکه سکولونه وی کالجونه وی
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې چارواک ویلي چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر قبایلی زلو دورې کړې دي د فاټاب خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس د غسیمې د صوبای حکومت په اختیار کې راغلی او حکومت پلان لري چې هلته د سیل ځایونه تاریخي او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عامو خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغې سیمې سیلګری ورسره وده عمومي او ځایي خلکو ته یې ګټې ورسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د همدې سره د خبرونې وروسته یو شیبه ته نږدې کیږو. اوس خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي او تاسې د غزل عنایت په آواز د سندرې واورئ.
عاشقان حلال وینا سرگی نی توری توری تماتا گوری گوری کبھی سوالنا کبھی سوالنا تیرگی دیار زما خیسته دی زار شما تیرگی دیار زما خیسته دی زار شما چه الول الول چه الول الول بانا پی طول خطل دینا تیرگی نی توری توری تماتا گوری گوری کبھی سوالو نا عاشقان حلال وینا تیرگی نی توری توری تماتا گوری یا وزارا کچپ کی نشتا زار شما یا وزارا کچپ کی نشتا زار شما دے جانان سرگی کنا دے جانان سرگی کنا او پکندا خطلی دینا سرگی نی توری توری تماتا گوری گوری کبھی سوالونا او عاشقان حلالا وینا سرگی نی توری توری تماتا گوری پسترگو سترگو کی تاثیر وی زار شما پسترگو سترگو کی تاثیر وی زار شما دا چی خیستا خیستا دا چی خیستا